مولتي وساتا خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن د کونسل اف کامن انټرست د ډیجیټل سشمیرنې راتلونکو انتخاباتو لپاره د منځوري پریکړه د چیلنج کولو فیصله کړې. ګاڅه هم د پاکستان پوز ویلي چې افغانستان په پاکستان کې پترخګر پیخو کې لاس لري، خو د پاکستان بشري حقوقو مرکزی وزیر ویلي چې هغه نه ګڼي افغانان دې پیخو کې ککړ دي. بلخو د پوز مشر ویلي دوی به د تحریک طالبان سره خبرو پزې افغان طالبانو سره خبرې کوي. نن کال 2014 کې د کوټې په وکیلانو د بمی چاودنې و مکلیزه نمانځل کیږي. د وژل شوو وکیلانو کورنۍ نن هم غوښتنه کوي چې د پیښې په اړه عدالتي پریکړه د عام ولس ته ښکاره کړی شي او ککړ کسانو ته د سزا وشي. او وروسته اوکراین په کرووسک سیمه کې په دوه میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه اووه کسان وژلي. قدرمنو اوریدونکو، د دې تر څنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اوري موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم اشفاق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهې ورځ د کال 2023 اگست میاشتې اتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو د زندولو په اړه که حکومتي چارواکو په ډاګه کړی چې امکان شته انتخابونه وزندېږي، خو د سپریم کورټ بار اسوسییشن او په حکومتي اتحاد کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي که د قومي اسمبلی د ماتولو وروسته په درې میاشتو کې نوي انتخابات که ونه شول، دا به د آئین سرغړونه وي او قانوني تشبه رامنځته کړي. په دغه دلیل خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد وړاندې کوي.
د کورونا چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله تیر شپه شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي آئین کې درج دي چې د کال 2018 د سرشمیرنې په بنیاد دویم الیکشن نشي کېدی. د نوموړي تر مخه دستور وایي چې د سرشمیرنې وروسته حلقه بندیانې ضروری دي او په حلقه بندیانو کې دوه کې نږدې یو سل شل ورځې مصرف کېدی شي. رانا ثناءالله وایي کال 2023 د انتخاباتو کال نه دی. د کورونا چارو مرکزی وزیر په انتخاباتو کې د ځن دا خبره د مشترکه مفاداتو د کونسل د هغه پریکړه وروسته کړې ده چې پکې کونسل د نوې سرشمیرنې منځوري ورکړې ده او اوس به د انتخاباتو کمیشن د نوو حلقه بندیانو په اړه هم فیصله کوي. د اینی چارو ماهرین وایي که قومي اسمبلی د وخت څخه مخکې تحلیل کیږي، نو راتلونکي انتخابات به په نوي ورځو کې دننه کول وي او کچرې قومي اسمبلی په خپل ټاکلي وخت ماتیږي، نو بیا به د دستور تر مخه انتخابات په شپېتو ورځو کې دننه کول وي.
د مردم شمارې او د سنسز او د حلقه بندیانو خبره راځي، نو پاین کې بالکل څه ذکر نشته او دا د الیکشن کمیشن سره ټینشن نه دی. دا د حکومت کارو چې دا حلقه بندی کړې وي او کم سنسس چې ودای مخ کې نه کړې وي، اوس چې کم ټایم پریم عین ور کړې ده همدا په پالو کیږي او هغه په یو صورت کې 60 ډیز دی، په بل صورت کې 90 ډیز دی. نو اخو دا اسمبلی د ریزالو کولو پورې خبره چې یو کل ریزالو کوي.
سپریم کورټ بار اسوسییشن د مشترکه مفاداتو د کونسل د فیصلې په عدالت کې د چیلنج کولو وینا کړې ده او ویلي دي چې د مشترکه مفاداتو د کونسل لخوا د نوې سرشمیرنې منځوري ورکول د انتخاباتو د ځنډولو یو حساس دا. په مرکزی حکومت کې شامل ځنې اتحادی ډلې هم د کورونو چارو د مرکزی وزیر رانا ثناءالله په خبره اندېښنه ښایي او وایي چې مسلم لیگ نن ګوند دوی سره په دې اړه قسمه سلا مشوره نه ده کړې.
بالکل په دې خبره کې نه په اعتماد کې یو او نو سره دا منو مونږه نه په دې خبره کې ځکه چې دا تاسو ته معلومه ده چې ما تاسو ته مخکې دا خبره وکړه چې زمونږه پارټي یو جمهوری پارټي ده، یو عوامي پارټي ده. نو موږ دا غواړو چې کومه د عوامو او د جمهور په حق کې وي هغه پیسلې په کار دي، ځکه چې یو نوی حکومت راشي نو هغه به د ملک د معیشت چې دی نو هغه به یو خطر ابتلاړ شي.
ځای مطبوعاتو د سرچینو د خولې لیکلي چې وزیر اعظم شهباز شریف لخوا نن صدر ته د قومي اسمبلی د ماتولو لپاره د ایډوایس لیګلو امکان دی. د انګریزي ژبې اخبار دی نیوز په خپل یو خبر کې ویلي چې د وزیر اعظم د ایډوایس ترلاسه کېدو یو ورځ پس صدر قومي اسمبلی تحلیل کولی شي. د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال تیر شپه د ای آر وای ټی وی چینل سره خبرو کې ویلي چې د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره لا تر اوسه د کوم امیدوار په نوم اتفاق نه دی شوی.
بالکل هم وخت په الیکشن چاهنګ
زما ګوند عام انتخاباتو ته تیار دی او د انتخاباتو په اړه چې اتحادی ډلو سره سمره مشوره کې دی شو هغه وشوه، او نور خبر با سبال د قومي اسمبلی د ماده دو رستو کیږي
باقی مشورې کل کے بعد ہوں گے
د دفاعي چارو مرکزی وزیر خواجه محمد آصف پډاګه کړی دا چې انتخابات به روان کال د نومبر په میاش کې وشي البته په عامو ټاکنو کې د میاش دو تاخير کې دی شي نوم ولې د یو امریکایي ټي وي چینل سره خپل مرکه کې ویلي چې د نن هم اگست تر ماخامه پورې به قومي اسمبلی ماته شي او له هغه وروسته د عین تر مخه انتخابات په نوي ورځو کې کول ضروری دي ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
ڈیوا سروسی
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صدر ته د حکومت د ماتېدو سمری لیګلی دا او سبا ته امکان دی چې دغه پاکستان حکومت مات شي او موقتی حکومت منځته راشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په بند کې پروت دی د نوموړي پراتلونکو انتخاباتو کې په رول باندې څېړنه تاسو ته زمونږ همکار پیر زبیر شاه وړاندې کوي چې څو شپې وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې زمونږ همکار نوشروان خلندر سره شریکه کړي.
یو خو چې جیل حال دی او خو عمران خان په خپل وای چې زه ډېر یو بد حال کې هم الته داسې حالات نه دي چې څنګه پکاري چې یو پخوانی وزیر اعظم پاره هغه یو عام قیدی غوندې ورسره سلوک کیږي. دوم چې کوم اصلي خبره ده هغه د عدالتي هغه دی نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په اسلام آباد هائی کورټ کې مکه فیصله چیلنج کړی ده چې کوم کې د ته سزا ورکړی شوې ده. نو هغه به خواجه آصف کوم وګورو هغه سی این این سره خبرې کړې دي او هغه کې دوی دا ویلي دي که فرض کا عدالت د سزا لکه د کوم سزا هغه غلط قرار کړ نو د به مونږ که فرض کا خوش کول اعلان وکړو نو مونږ به هغه اعلان منو او هغه به لکه ردو به نه. نو اصلي خبره به وي عدالتي چې عدالت نور مخکې څه کوي خو اوسه پورې څومره کوم ریاکشن دی عدالتي فیصلې ته هغه مونږ په دې رپورټ کوم وار ودل خلک په نیوکې کوي او هغوی دا وایي چې یو خو دا چې کوم دا عمل و دا ټرایل و دا ډېر تیز و او په هغه کې ډېر داسې قانوني سیزونه دي چې هغوی خیال نه دی هغه شوی دب دا دی چې دا کیس لکه کمزورې کولای شي دا چې کوم دلایل دي او دین علاوه بل چې کوم دی هغه په های کورټ کې دا هم یو پټیشن هغه شوی دی چې کوم نور کسان دي چې هغه توشخانه کې چې کوم هغه اخیستی وو که تاسو ته یاد رپورټونه چې ډېر خلکو اخیستی دي چې کوم پخوانی وزیر اعظم دي او هغه دي او صدران دي هغوی اخیستی دي نو په کار دي چې هغوی باندې دې هم تحقیق وشي او هغوی ته دې هم د کسان سزا ورکړی شي.
صحیح ده. پیر زبیر شاه صاحب او بل چې کوم سیاسي پرمختیاوې روان دي هغه دا چې ممکنه ده سباله څنګه چې وزیر اعظم شهباز شریف ویلو نگران حکومت چې کوم دی هغه اعلان شي دغه نگران حکومت پاک لبانې سرهسته پرمختیاوې لري دا په داسې حال کې چې نن بیا د قانون وزیر په هغه باندې خبره اتره کړې ده او ویلې چې انتخاباتو کال دا نه دي دا روان کال 2023 د انتخاباتو کال نه دي نو په دې باندې سیاسي خبرګونونه یا قانون په هان په هم څه خبرې کوي کنه
نجی دا خو اصلي اوس خبر هم تک دا چې اوسه فورې خو دوی د نگران وزیر اعظم نوم نه دی هغه کړي او هغه داسې خفیه ساتلې دي او په دې باندې وایي چې دا متنازن شي خو حافظ شیخ چې کوم پخوانی خزانه وزیر و هغه نوم اصلي کې لګیا دي چې کې دې شي هغه ساتي نو بر بنیادی خبره دوی اوس دا کوي حکومت څنګه تاسو رانا سن اولاد بیان ته اشاره وکړه چې او دا وایي چې مونږ به اول چې کوم مردوشماري شوی دا هغه به دوباره کو او اغنا پس بیا حلقہ بندیان کیږي نو الیکشن کمیشن چې کوم بیا دې اوی کف اوی بدال حلقہ بندیان کی نو الیکشن کمشنر خدا وای چې سلورو نشپګ میاشتو پورې به اخلي نو مطلب دا دی چې دا خو الریډی مونږ اگست لکه دې کال کې کفرس کا دا صورتحال ما ته هم نخکاری چې دوی بیا کولې شي خو ور سره بیا چې کوم دې اغه یو آئینی ضرورت هم دی آئینی ضرورت دا دی کفرس کا تاسو اسمبلی تحلیل کړئ نو په درې میاشتو کې بدن نه تاسو هغه کوئ الیکشن یې کوئ او نو دا به اوس مونږ بیا ګورو چې دا قانوني هغه استفه کیږي خو ما په خیال دوی د الیکشن نه کوي دوی به دا په اول به په مردم شماري او بیا په حلقہ بندیانو باندې به ډېر ټایم لګي مونږ لیدلې دي پاکستان کې او نو دا کیږي او په دې دوران کې به ما چې څومره خپل نظر دی هغه به حکومت دا کوشش کوي چې هغه نور هم د عمران خان د پارټي او هغه چې کوم ورکران دي هغه په خلاف کریک ډاون د غرسه جاری ساتي عمران خان په جیل کې ساتي ولې چې اوس هم التجکم خلک دي هغه دا وایي چې عمران خان ووټ بینک چې کوم دی هغه ووټران چې کوم دی هغه اوس هم انټیکټ دي او هغه کفرس کا الیکشن صفا او پټیم الیکشن شو نو ډیر چانس دی چې دی بیا وګټي
قدرمن اردن کو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر ویلی دی چې پاکستان به هیڅ کله هم د یو ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو هڅونه کړي او دی وایي چې د ترهګر سره پرته دی بل لار نشته چې د ریاست په وړاندې تسلیم شي سرنکار وایي چې پاکستان له افغان طالبانو او د طالبانو سره د ترڅنګ په خپل باندې یو داسې قانوني تګلارې جوړی چې دغه مسلې حل وباسي د ډیو خبريال را بیا پیر په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوراندې کوي
د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه د فوج مشر جنرال آسم منیر په پېښور کې د لوی جرګې سره وینا کې ویلي د تراګری په پېښو کې زیاتوالی د تراګرو ناکامه هڅه ده چې مذاکرات بیا پیل کړي سي تراګرو سره پرته لدې بل چاره نسته چې ریاست ته تسلیم سي هغوی زیاته کړه کله دم طریقې طالبان پاکستان به د نورو خوارجو لپاره مرستو ته پرې نه شدي د فوج د مشر دغه بیان په داسې حال کې مخیته راغلی چې په دې ورستیو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو باندې په تندرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې پکې د اکثره پیښو ذمہواری کله دم طریقې پاکستان په غاړه اخیسته
مانتا ده چې دوی ټي ټي پی سره نور مذاکرات نه کوي او دا مخکې د ریاستي پالیسي و او بیا وروسته ټي ټي پی په خپل باندې اوربند ختم کړ نو دې معنی دار چې د فوج مشر یو وار بیا دا خبره ښکاره کړې ده چې دوی ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي خو دلته بل خبره چې هغه کړې ده چې خبرې وي نو خبره طالبانو حکومت سره په افغانستان کې دلته دا یو مشکل به وي پاکستان لپاره چې یو خو آیا د افغانستان د طالبانو حکومت دې ته راضي کیږي چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړي ځکه هغه خدا خبره کوي تل چې ټي ټي پی دلته نشته ټي ټي پی خو نه موجود دی خو فعالیت پاکستان کې دننه کوي
پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د فوج د مشر د بدلیدو وروسته د طریقې طالبان سره د خبرو سولیزه بهیر پرې شیدي البته مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې د فوج د مشر دغه بیان د افغان طالبانو لخوا د پاکستان او کلدم طریقې طالبان پاکستان ترمن د خبرو اترو د بیا پیلولو په اړه تازه اقدام په نتیجه کې مخته راغلی اسلام آباد تور لګوي چې په کابل کې د طالبانو واک تر لاسه کول ورسته ټي ټي پی خپل عملیاتي اډې افغانستان ته وړي البته طالبان دا تورونه بې بنیاد بولی او وخت په وخت ویلي دا د پاکستان په خوانی کورنۍ جګړه ده چې باید خپل یا هوا راکړي
ور یو طرف ته خو اغیټی کوي چې موږ په خپل کوزه کې دا یو پاکستانی پرابلم دی او دې باره کې ډیر ضروری دی چې نېشنل کنسنسس یې دې د پاره ضروری ده چې پارلیمنت یو ځای شي او په دې باندې کنسنسس وشي چې مخکې سکول دی ټي ټي پی سره
پا په اپریل کې پېښور پولیس لاین پر دروسته رابلل سوی د قومي سلامتي کمیټې کې د خبره منل سوی و چې له ټي ټي پی سره خبرې کول یو غلطه تګلاره و. خدا لومړی ځل دی چې د فوج مشر په رسمي ډول ویلي چې پاکستان نور له ټي ټي پی سره د خبرو هڅان نه کوي. پاکستانی چارواکو تر مخه په تیرو دوه کلو کې ترګریز بریدونه کې 80% زیاتوالی رپورت شوی. یوازې سشکل په تاوتریخوالي کې د امنیتي ځواکونو په ګډون تر 4.5 پورې کسان وژل سوي. فوج د کال 2023 په لومړیو اوو میاشتو کې د یو سل شل نه د زیاتو افسرانو او عسکرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر مردونکو څنګه تاسو درابې پیر په دغه راپور کې واوریدل چې د پاکستان د پوز مشر ویل دي چې دیبا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرو اترو ته کېنني او یا دی په پاکستان کې زین لري. په ترهګری پیښو کې د افغان وګړو لاس لرلو په اړه باندې د سیمې امن او استحکام ته نقصان دی وای چې هغه د پاکستان په خاور باندې دغه نقصان د افغانستان د خاورې څخه رسول کیږي. د پوز مشر وایي چې دا عمل د دوه د امن لوزنامې څخه د افغان موقتی حکومت سره غړونه ده. چېونکو وایي چې دا به د دواړو هیوادونو لپاره یو نوی مشکل رامنځته کړي. په دغه باندې د ډیو خبرې لښدومن نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان پوز او د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د بلوچستان جوب سیمه کې د جولای په میاشت کې د 200 عسكر وجلو کې د افغان وګړو د ککالتیا دا ویروس تو مخه تراغلی دی. د دی بریډ ذمہواری ټي ټي پی منلی و. سیرونکی وایي د افغان طالبانو ډېر وسلوال داسې دي چې ګڼي په ملک کې د جهاد په نوم جګړه ختمه شوه او هغه ظلمي جګړه کوونکي اوس نورو هیوادونو ته د جګړو د پاره ځي.
دغه سوالونه موږ کتلي دي د خلک راپورته کوي. افغان طالبانو ته وایي چې تاسو ولې مطلب په پاکستان کې دننه کې هم وسلواله مبارزه روانه ده شریعت نفاذ لپاره، چې په افغانستان کې تاسو کوله هغه ټیک ته پاکستان کې ولې درځونه کوي. او دغه سوال د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره هم د منطقې لپاره هم خطرناک دی، د نړۍ د امن لپاره هم خطرناک دی.
د افغان طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د اګست په 3 نیټه یو بیان کې ویلو هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکارول شي. که په دې اړوند کوم اندېښنه وجود ولري باید چې مخامخ د اسلامي امارت سره شریک کړي شي، نه دا چې پرسنیو کې بې ګټې اداوي کیږي. څونکو وایي د افغان طالبانو د ردولو باوجود پاکستان ګڼي چې په دوی د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي او اوس پکې د افغان وګړو د ککړتیا خبرونه هم مخې ته راځي. څونکو وایي د افغان وګړو په داسې بریدونو کې ککړتیا د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ موجود کرکه لا نوره سیوا کولی شي.
دې مخنیوي اونسو د ولس ترمنځ چې کوم نفرتونه روان دي هغه به خطرناک وي په حکومتونو نه. حکومتونه جسوی خو بیا سټیټمنٹ راشي، خبرونه راشي، ډیلیګیشن وشي، کینی لاړ شي راشي، خبره حل شي، خو بیا د ولسمت میاس کې نفرت پیدا شو نو هغه باندې حکومت توجه ورکوي. د افغانستان حکومت توجه ورکوي، نه امریکا اسلامي توجه ورکوي، نه پاکستان حکومت توجه ورکوي، نو خلک په بخپله کې د یو بل دشمن جوړ شي.
په افغانستان کې د طالبانو په زور واک کې دراتلو دوه کاله پوره کیږي خو د پولي دغه اړه بریدونه اوس هم دوام لري. سیرونکي وایي نه ښکاري چې په دې پوله د وسلوالو بریدونه ودرېدل کوم امکان لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا وی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
د پښتونخوا صوبې په ټانک سیمه کې په ریلوې سټیشن روډ باندې په یو مستری خانه نامعلومه کسانو له خوا په ډزو کې درې کسان وژل شوی دي. تر اوسه دغه پیښې زموږ چا په غاړه نه ده اخستی او خو ځای پولیس وایي چې دغه کسانو له هیڅ چا سره دښمنی نه و. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو کې یو امنیتي اسکر هم وژل شوی دی. د دې سره سم په میرمشا کې هم احتجاجي مظاهره روانه ده. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی دا وخت موږ سره ملګری دی، ورته هرکلی کوو. عدنان بیټنی صاحب ستړي مشه مننه. عدنان بیټنی صاحب لومړی راته د ټانک په سیمه کې چې دا کومه پیښه شوې، دا درې کسان وژل شوي دي، که د دې تفصیل راته راکړي.
مهرباني. د ټانګ پولیس او ځای خلک وایي چې دا پیښه بیګا د شپې په ټانګ ښار کې په سټیشن روډ باندې شوې ده. او په دې کې دا ویل کېږي چې په یو مستریخانه کې کارکونکي درې مزدورکاران چې هغه د رخصت وروسته کور په طرف روان وو، په دې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي او درې واړه په ځای وژل شوي دي. پولیس وایي چې دې تعلق چې دی دغه د ټانګ وړوکي کلي سره دی، او د هغه کورنۍ پولیس ته ویل چې د چا سره کومه شخصي دښمني نه لري. او دغه پولیس وایي چې ترهګریزه پیښه وه او پلټنې یې پیل کړې دي. او تر دې مهاله په دې کې کومه گرفتاری نه ده شوې. زه به تاسو دا وایم چې تر دې مهاله دغه پیښې ذمواري هم چا په غاړه نه ده اخیستې.
بله، د کومه چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي اسکر وژل شوی دی، دغه پیښه که تفصیل راته راکړي چې دا په کوم ځای کې دغه پیښه شوې ده، او دغه پیښه هم چا کوم ذمواري په غاړه اخیستې کنه؟
شمالی وزیرستان چې کوم انتظامیه او پولیس چارواکي دي، هغه وایي چې بیګا د شپې د میرانشاه سره په څیر ما طبيعي سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیس یو عسكر کور سره نږدې په ډزو وژلې دي. او تر دې مهاله د دې ذمہاري چا په غاړه نه اخیستي. خو پولیس وایي د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو د خلاف درج کړې، او تر اوسه پورې کورنۍ په چا دعویداري نه ده کړې، او کورنۍ ورته ویل چې دوی هم چا سره شخصي دښمني نه لري. او پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
او په میرمشاه کې چې کوم احتجاجي مظاهره روانه ده، کله دغه حال راکړي؟
دغه احتجاجي مظاهرات چې دغه د شمالي وزیر مرکز میرانشاه کې ظفر ټاور علاقې خلکو شروع کړی ده. او دغه سي د میرانشاه نه چې کوم برو ته غزیدونکو لار ده، هاي هر قسمه ټرافیک دپاره بند کړی ده. دوی دغه دریز لري چې په ضرب اعظم عملیات پر مهال د ظفر ټاور په علاقې باندې چې کوم ندی کورونه او ودانۍ وي هغه مکمل طور باندې ورزول شوې دي، او په هغه ځایونو باندې سرکاري ودانۍ جوړې کړل شوې دي، او د دې اسلوب ځای چې دی هغه ختم کړی شوې دي. دغه احتجاج کوونکي دغه دریز هم خپلوي چې تر اوسه پر کډوالې ژوند تېروي، او دې توسو انسوي چې تاسو پرې لا کوته واپس شي لا کوم خلاص شي ویلا، او دې پر چې دلته کړوالې کې کوم ټول خوراکي توکو ورکړل کېدل هغه هم بل شي ویدي. حکومتي چارواکي هم د دې دغه دري سایدوي او وای چې په دې حوالہ دې اعلی حکومتونو ته چې دې خبرتیا ورکړي ده، او تر اوسه پرې چې هغه ځای چې فیصله وشي دې په هغه باندې عمل کوي. نو تاسو دا وایي چې د ضربي اعظم عملیات په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې شوی وو، او نږدې یو لک زیاتې کورنۍ چې وي هغه به کړې وي. په دې کې انتظامیا دغه دا ول لري چې 90% نه زیاتې کورنۍ چې دې هغه به خپل علاقو ته سره شوی دي. خو د علاقې خلک چې دې هغه وق وق باندې به دغه اندېښنې لري چې دغه عملیات په محل دې کورنۍ باندې کړی شوی، او په هغه ځای باندې بیا سرکاري ودانۍ جوړې شوی. او تاسو مزدا هم وایي چې کله نو شریف د ملک وزیر اعظم هغه چې شمالي وزیرستان سفر کړو، نو دې خلکو لپاره په دې علاقې چې د نواز ټاون جوړولو ژمنه هم کړې و، خو تر اوسه پر دې کډوال د لپاره داسې هیڅ قسمه انتظام نه شوی چې دې په علاقې کې په هغه کې په دنه دې په کولو کې دنه ژوند پکې تیر کړي.
ډیر مننه ادنار بیټنی صاحب. مهرباني
کور
ودان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د اگست په اتمه نیټه یعنی نن د کوټې په اولسي روختون کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د شپېتو څخه زیات وکیلان وژل شوي او تر سلو زیات نور جوړ شوي. تر اوسه د حکومت لخوا د یاد ادارو لخوا کم د اطمینان وړ پلټنې نه دي شوې او د جسټس فایز عیسا راپور هم په دغه اړه باندې ولستا نه ده په ډاګه کړی شوی. که څه هم په یو ملک کې امنیتی ادارې د امنیت ذمہ وي، خو په پاکستان کې د ترخګرۍ په شا خلک امنیتی ادارو ته ګوتې پورته کوي. د ډیوه خبریال حافظ شیرانی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کوي.
د بلوچستان او ټول پاکستان وکیلانو د 8 اگست 2014 د کوټي وکیلانو د وژنې په تازيتي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د 8 اگست 2014 د کوټي د وژل سوو وکیلانو د پیښې په اړه د جسټس قاضي فایز عیسا د کمیشن ریپورت عملی کړي. دوی وویل دغه ریپورت په سپریم کورټ کې پروت دی. د بلوچستان های کورټ د وکیلانو د اتحادی مشر افضل خان هریپال ایډوکیټ وډیوه ته وویل که څه هم حکومت څو واره د 8 اگست په پیښه کې د ککړو ترهګرو د وژلو داوی کړی دی، خو دوی منلو ته تیار نه دي. وای هغه وخت به مطمئنه سي چې د قاضي فایز عیسا د کمیشن ریپورت سپارښتنی عملی سي.
قاتلانو او دغه تعین چې د ریاست کار دی او د ریاست خاص یو داسې کیموفلاج دي چې تر اوسه پورې هیڅ شی موازی نه دي.
د کال 2014 د اگست پر 8 په سهار د بلوچستان بار کونسل دغه وخت مشر بلال انور کاسای په ډزو وژل سو چې دغه مړی سیول روختون ته راوړل سو. ټول وکیلان هلته راټول سو. په همدې وخت کې په سیول روختون کې پر وکیلانو ځانمرګې برید شوی. پولیس وايي په کې 3 اویا کسان وژل سوي چې 45 په کې وکیلان وو. په پیښه کې تر څل زیاته کسان ټپي سوي وو چې لوی شمیر یې هم د وکیلانو وو. اول تحریک طالبان پاکستان او بیا د جماعت الاحرار په نامه د تحریک طالبان پاکستان څخه جلاسه ویډلې هم د دغه پیشي ځموري منلیوه. د یادې پیشي د پلټنو لپاره د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو کسیز عدالتي کمیشن جوړ شوی وو. د جسټس قاضي فایز عیسا د کمیشن پر ریپورت کې ویل شوی وو د حکومت او د امنیت خوندي ساتلو ادارو او استخباراتي ادارو د خپل ځموارو په سم توګه د نتر سره کولو لامل داسې پیشي کیږي. د کمیشن پر ریپورت کې د ترهګرو ډلو زت تش په نامه د عملیاتو پر ځای په حقیقت توګه د عملی ګامونو اخیستلو ویل سی وو. د کمیشن پر ریپورت کې زیاته سوي وو په سیول روختون کې د امنیت خوندي ساتلو سم بندوبست نه وو. د پیښې پر وخت پر روختون کې د طبي سہولتونو د نشټوالي لکبل هم زیات ځاني زیان اوښته وو. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د 8 اگست 2014 د پیښې په یاد کې تازيتي غونډه کې د ټول پاکستان د وکیلانو تنظیمونو مشرانو او استادو ګډون درلود. د سپریم کورټ ایډوکیټ ولی خان ناصر وو دا ورځ د وکیلانو لپاره لغه مډک ورځ ده. وای او کال وړاندې په دې ورځ نه یوازې دوی خپل ملګری وکیلان بایللی، په خبره یي چې په دغه ورځ د علم او پوهې خاوندان وجلسوي دي.
وکیل په ډېر تکلیف جوړی دی، له ډېر مهنته باندې جوړی دی. باید بلوچستان څنګه پسمانده صوبا او بیا لغه پسمانده صوبې بیا هغه قابل خلک ستاسو بدل صدا شهیدا سلو کزوانان لو کدا نور سینران لو نو دا یو ډیر غټ تاوان مست دا ډیر غټ لاس ته یې پرې بل لاس ته ویل کیږي.
دا هغه وخت د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکچی داوا کړی و چې پر 15 دسمبر 2014 یې په ضلع پښین کې د جانگیر بادینی په نوم یو ډیر مهم ترهګر کمانډر په عملیاتو کې وژلې. او بوکچی داوا کړی و چې دا د 8 اگست د سیول روختون د ځانمرګي بریټ پلان کوونکی یا ماستر مایندو. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو هم تیر کال ویلی وو په یاد پیښه کې ککړ ترهګر او د هغوی مشران یې هم انجام تر رسول دي. د بلوچستان بار د چارواکو په وینا چې د 8 اگست په ورځ ته وکیلان ووژل سپه، خو په خبره یې چې له هغې ورځې راپهسي تر نن ورځې پورې تر 2000 زیات نارینه او ښځینه نوي وکیلان هم دغې لارې ته راغلي دي. په غونډه کې وکیلانو تر 12 زیات قراردادونه او غوښتنې وړاندې کړې. دوی وویل په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دي د نامنې مخه ونیول سي او د خلکو مال او ځان دې خوندي کړل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
8 اگست 2016 د کوټه د وکیلانو د بمی چاودنې په پیښه کې د وجنې وکاله پس هم د هغي کورنۍ غواړي چې د دغه پیښه په اړه کره پلټنې وشي او دغه پیخی پا آلا دا جسٹس فایز عیسا چې کم راپور وو هغه دی دوی تخکار کرشی. دی وای چه دی غواری چه جسٹس فایز عیسا دا پاکستان چی جسٹس جوړ شي او دا دغه پیخی کرا پلتنی وو کی او پا دغه کی ککڑ کسانو تا سزا وو شی. د ډیوا خبريال نه متل سرحدي په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته د چمن څخه وړاندې کړي.
د کال 2014 د اتم اگست په سیوال اسپیټال کوټي په خونړي بریټ کې ځواني مرګ وکیل ایمل خانم شهید شو. سیمور کې وايي چې اوس هم په زړه کې د خود د کمی پر کولو د پاره یې بل زوی اصل خان هم وکیل کو. سی ایمل خان نه صحیح اصل خان ایډوکیټ په خپل ځپلي کوم خدمت وکي
وکاله پر کیش زده نه وایم چې و ورته سویت ا دد ځای خو ا دد کمی خو زما څلور الکوان نور دي یوه هم نس پر کوله بیا ما غد وکالت کوم ډیگری ول یا زمش کوم اراده او کوم سوچ فکر میو د وځای ته خو ستدي سل خان ورسی دي او د های کورټ لیسنس هم واخستي.
ایمل خان شهید مرکی وای چې کله جنازه د کور ایستله ما سی پلار ولیدو چې الله پاک څومره صبر وکړي دي خو بیا دې هم صبر وکړي خو سی هم کله کله رايات سی وای په ګوښات ځای کې جاړم زړه تشوم
د جنازه کور تراله د حالات ما ولیدي هغه سات کې زی ور به وښه سولم برته چې په وښ کې رالم د جنازه د کور پورته کړي ول د جنازه دوه درې قدم مخ کې روانو پلار یې وځي سیټ ته د جواله سره ټلیفون یې کساب لور وکي اشپز لور وکي د ګونه براوخې د دنیا غوش براوخې د سامانونه براوخې د ګرمه بندوبست کاوي نو چې په هغه ورځ ما د صورتيال ولي دي داغه بعد بیا زما بغار د نه دا ورېدل ما خپل ځان په دنه دیلدل چې زړه مې ډک سي سایت لو لاړ سم.
د کوټي مرکزی سیوال اسپیټال کې په کال 2014 پر اتم اگست پر وکیلانو په هغه محل ځانمګي برید وسو کله چې دوی په دوسو وشتل سوي د یو مشر وکیل د مړینې په ځای احتجاج په توګه سره غونډسوي وو چې په کې شاخو اویا کسان مړسول سیورسل ډیر شو پوری په کې ژوبل سول چې په مړو کې څلور پنځو سیوازي وکیلان شامل وو چې بیا د وخت حکومت دغه پیښه په لټون د پاره قاضي په اجزا په مشرکې کمیشن جوړ کړو چې هغه خپل رپورت او حکومت ته وسپاري په دغه پیښه کې وجلسي وکیلان خپلوان وسم وای صدغه د کمیشن پرپورت باندې عمل درآمد نه دی سوي په دغه پیښه کې شهید سوي د ایمل خان شهید پلار تاج وطن دوست وای سجدستس قاضي په اجزا سوس د ستري عدلي چیف جسټس جوړیږي دوی ورته خوشبينه دي چې سوګند اخستو پس په قاضي په اجزا هم پر دغه خپل رپورت باندې د عمل درآمد کول امر ورکړي
وس کم قاضي په اجزا کمیشن خپل مرحله تر رسیدل سپریم کورټ کې وس بده عمل په مرسته پراپ کی کدی واقعي پر خپل خبره ولار دي کدې څول ما کمیشن ته ورساوي ما خپل مکمل رپورت د قاتلانو د ملوي سخل د ګرد نشاندیم کې کړی ده نو زه دا امید لرم چې د چیف جسټس مو داغه سر ملاقات کو پر دې باید عمل درآمد وکي او ان شاء الله زما امید است کوي به
خو هغه وخت حکومت دغه داوا کړی و چې په دغه پیښه کې ککړ شکمن ترګری په پښین کلی اورمزي کې په عملیاتو کې وژل او په پیښه کې وژل سي وکیلانو او د نور خلکو کورنیانو ته امدادي رقم ورکړي او دغه پیښه په مخنیوي کې پات راغلي دولتي چارواکو په ضد کاروایي وکړل خو وکاله پر کېدو باوجود په دغه پیښه کې وژل سي وکیلانو خپلوان حکومت دغه پیښه ځموارانو نیولو او سزا ورکولو کې ناکامه پات بولی. نعمت الله سرحدي وی او ډیوا ټي وی چمن.
دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
څلنکار فکر کوي چې پاکستان کې په نږدې یو کې دومره زیات د قانونونو یا د قوانینو منځوري ورکړې شو چې په دغه د ملک سیاسي ګوندونه هم په خپلو کې په اتفاق نه دي. په موجوده د پی ډی ایم حکومت په 13 ورځو کې د 300 څخه زیات قوانين جوړ کړی دي. څلنکار فکر کوي چې دغه قوانینو جوړولو د پاره دومره وخت پکار دی چې ډیره ژوره کتنه ورته د قانون جوړونکو او د قانون پوهانو لخوا وشي او بیا دغه قانون منظور کړی شي. خو دغه کار په نږدې کې چې کم جوړ کړی شي قانوني نه دی دغه نه دی شوی، او دغه د قانون پوهانو په نظر باندې د ملکی آئین د تلسم ترمیم سرغړونه هم ده. د ډیو خبريال مدثر شاه او هاشم علي په دغه نور تفصيل تاسو ته وړاندې کړي.
قانوني ماهران وايي پارلیمان کې د یوې مسودې قانوني شکل کې د بدلولو پروسه ډیره پیچلې ده. د اوږدو مرحلو نه د تیرې دوه نه پس قانون جوړیږي. دوی وايي د هرې خوا نظر اخستل پکې د جمهوری اقدارو بنیادی تقاضا ده، خو موجوده حکومت ډیر تعدادی کې د سلو نه زیاتې مسودې منظوري کړې.
چې کلم یو بل راځي نو د هرې پارټۍ په پارلیماني پارټۍ کې اول باغې ډسکشن وشي، خپل استواغي چوسونه ممبران یې غره خپل ایم این ایگان او سینیٹران هغه په اعتماد کې وای نو بیا هغه بل روړي. خود دی بالکل چې شپه پشپه باندې دا بلونه روړي دي، او هغه سره چې دتا شو غوړي نو د حکومت چې کم رولینګ پارټیان دي هغه هم باغې باندې سخت د تشویش اظهار کړی دی.
وای کو حکومت یا د مخالفو ګوندونو غړې پارلیمان ته کومه قانوني مسوده راوړي، نړمبیا د مختصر بحث نه پس مسوده متعلقه قائمه کمیټې ته حواله شي. هلته په د بحث او ضروری ترمیم نه پس بیا اسمبلی ته راشي، د ټولو غړو رائے واغسته شي او منظور کړي شي. بیا دغه مسوده سینټ ته ځي او هلته هم دغه عمل تکراریږي. د کې اکثره وختونو کې ځینی مسودې د اساسي قانون سره ټکر کې وینو غرت کړی شي، خو قانون پوهان وايي نږدې ورځو کې منظور شوی ځینی قوانین د وړاندې نه د موجودو قوانینو په ضد دي.
نو دا خو جی اتلسم 18 ترمیم چې کوم بل پاس شو دا خدایي وایلیشن دی، دا خدایي ډیره غټه مخالفت شو، دا خدایي ډیره زیاته غټه خلاف ورزی ده چې په کوم بل کې اختیارات ثبوت ورکړ شوی دی، او نن دا هغه ثبوت وایلیشن شو بلونه د قومي سملې نه پاس کیږي.
وای دا اساسی قانون سوار رسمه ماده د بشر د عظمت خبره کوي. خودی کې داسې قوانین هم مرزو کړی شوی دي چې د هیواد استخباراتي شبکو ته زیات اختیارات ورکوي، او دا د سوال رسمه ماده سرغړونه ده.
بل انټلیجنس سره ته دا اختیار کې چې بغیر وانټه زو د چا په کورسي ورزین ته ورشه، نو د دې موږ سخت غندنه کوو. انټلیجنس سره سوشل الریډي کوم اختیارات دي، دا دینه غشتل پکار دي، او پکار چې دا سونه ایجنسی دي سیکرټ ایجنسی چې دا د پارلیمنت تابع شي. تاسو لګیای پارلیمنت او جمهوریت چې کوم دي د انټلیجنس سره تابع کوي، نو دا یو ډیره غلطه خبره ده.
پاکستان بار کونسل او نور دو وکیلانو اتحادیو په دومره چټکتیا مرکزی اسمبلی کې د قانون سازۍ مخالفت کړی دی. د همکار هاشم علي سره متاثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر.
خزرمن ردونکو د ډی وخت پرونو ته غواګی د افغان طالبانو حکومت وایي چې د موسمی بدلون په اثراتو کې د افغانستان ونده ډیره کم ده، ځکه چې د گرین هاوسز ګیسز کې یوازې 0.8% برخه دوی لري، خو د اقلیمی بدلون نه زیات هم افغانستان اغیزمنده شوی دی. دوی وایي چې په هواد کې د سیاسي بدلون وروسته د ډیر شونه سیوا هغه نړیوالې پروژې بند کړې شوې کوم چې د چاپیریال د ساتنې او موسمي بدلون په برخه کې کار کاوه. د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د چاپیریال د ساتنې ادارې طالب چارواکی وایي که څه هم دا هیواد د موسمي بدلون او پنړیوال تودوخي کې ډیر کم کردار لوبي، خو بیا هم د اقليمي بدلون د خراب اثراتو څخه زیات اغیزمن کیږي.
باوجود د دې چې افغانستان په اقليمي بدلون کې ډیر کم کردار لري او د گرین هاوس ګیسونو کچه 0.0% ده، خو بیا هم اقليمي بدلون د خراب اثراتو څخه اغیزمن کیږي. کیږو. دا یو نړیواله موضوع ده او سرحد نه پیژني، نو نړیواله ټولنه باید افغانستان سره خپل مالی او ټکنیکی مرستې ونسپموي.
د ادارې چارواکي وایي د چاپیریال ساتنې او موسمي بدلون په برخه کې د نړیوالو ټولنې چې کمی 12 پروژې په افغانستان کې روانې وي هغه اوس په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې په خطا د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت چارواکو د جولای په 1 خبرې غونډې په مهال ویلي وو چې په تیر یو کال کې د قدرتي آفتونو له امله 100 هیوادوال مړه، د 200 هیوانور جوبل شوي او دغه مودې دوران شاوخوا 40 ودانۍ ویجاړې شوې دي. چارواکو دا هم ویلي چې په 40 ولایتونو کې سیلابونه راغلي وو او په 40 صوبو کې زلزلو خلکو ته زیان رسولی دی. کارپوهان وایي افغانستان د نړۍ هاغه لومړو لسو هیوادونو کې شامل دی کوم چې د موسمي بدلون د خرابو اثراتو او نړیوال تودوخې له وجې هر کال د مالی او ځاني زیان سره مخ کیږي.
چې د هغې جملې څخه د وچکالۍ او هوا ککړتیا ده چې ورسره سیلابونه راوځي، د کډوالي منځ راوړي او کرنیزي او غیر کرنیزي ځمکې ویجاړوي، حاصلات کموي چې په پایله کې د کاروبار کچه ورسره ټیټيږي. چې په مخنیوي کې باید یو شمېر ګامونه واخیستل شي، د اقتصادي او علمي کادرونو د فرار مخنیوي وشي، د نړیوالو مرستندوی او تخنیکي ادارو پاملرنه.
په افغانستان کې واکمن طالبان وایي چې د موسمي بدلون فعال برخه د اقلیم ټولو اړوند چارو ته لومړیتوب ورکوي او د موسمي بدلون د خرابو اثراتو د مخنیوي لپاره بیلابیل پالیسۍ د لاس لاندې دي او نږدې 40 طرحې جوړې کړې دي چې پکې د عامه پوهاوي ورکشاپونه او نورې پروژې شامل دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
السلام علیکم، زه فیاض خان خیشکی یم. زما تعلق د موسیقي سره دی. زه تاسو ته د پولیو باره کې یو پیغام درکول غواړم. پولیو یو داسې بیماری ده چې د دنیا په سطح باندې یو خطرناک صورت اختیار کړی دی، تر څو پورې چې ټول خلق په یو ځای باندې د دې لپاره نوی را پاسېدلی او په یو ځای باندې د دې لپاره کار نوی کړی او دا خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې نوی ورکړي، دا بیماری نشي ختمې دي. دې بیماری په وجه باندې زمونږ بچي د ټول عمر لپاره معذور شي او د معاشره یو خفر چرې هم نشي جوړې دي. زما ټول پښتنو ته، ټول لرونو ته دا خواست دی چې د پولیو قطرې خپل ماشومانو لا په ټایم ټایم په خپل وخت باندې ورکړي چې دا بیماری زمونږ د ملک نه، زمونږ د معاشره نه لږ شي.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غواګی. د افغانستان پولیس د سیل مده بلوچستان په قلعه عبد الله ضلع کې جنگل پیرلیزی یا جنگل پیرلیزی سیمه کې د پولیو کارمندان لستوندو سر ټکی وای چې د کمپاین په حساب باندې دوی ته ډیره کمې پیسې ورکول کیږي. دغه تل دی وای چې د خزینه کارمندانو شمیر هسه هم کم دی او لکبل یې د پولیو په ضد کمپاین هم اغیزمند شوی. د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
کل عبد الله د بلوچستان سرحدي ضلع د چلا افغانستان سره پوله لري او د بلوچستان وروستی مثبت پولیو کیس هم په یاد کل عبد الله ضلع کې ریپورت شوی و. په کل عبد الله کې سلګونه پولیو کارکونکي دي چې د ضلع لري پرتو سیمو ته په پولیو کمپاینونو کې ځي تر څو ماشومان د فلسکونکو ناروغي پر ضد واکسین کړي. هوایي چې ځینې ستونزې د دوی په کار کې خنډ دي، خو دوی بیا هم د درانه پیټې ته وژور کړي چې بیا کوم ماشوم په ګوزان اختنه سي.
تقریبا ار کور ته و ار گیش ته و ار کشنی ته ار ماشوم ته مجھ دخل واس پر ځان رسولی دی. کاغذ چیری یخی که گرمی پار حالات کی مجھ خپل ځان رسولی دی. خو برحال زموږ یو مسله دا ده چې دلته که چیرې موږ میاشتي واخیستل سو زموږ به وکار ته توجه نوره ډېره سي، دا کار به نور مخته شو لاړ سي.
خو د کل عبدالله ډي ایچ او بیا وایي چې په سیمه کې د پولیو کار په نارینه کارمندانو ترسره کیږي. د ګوتو په شمیر مېرمنې دي چې په پولیو پروګرام کې کار کوي. دا نوموړي په خبره د پولیو کارمندانو له ستونزو یا د روغتیا د بیړنیو عملیاتو مرکز یا یو چارواکي خبر کړی دی.
موږ خلک چې دی هغه ډیر مهنت کوي او زموږ ټیمان چې دی اس ایم آی ټی دی بار بار چینجز کی راځي په دې کې خالي د پولیو د پاره موږ ودی ته هغه موضوع ورکو نو هغه پرمننت ټیمان موږ سنسته بار بار چینجز موږ ته مسلې د کی چې وار یو ټرینک په یو پولیو کې بیا بل ټرینک په دغه واجب باندې موږ ایس ویټنسز دی. او دویم بل خبره دا ده چې دلته موږ سره زنانی نسته چې په پولیو کار را سره وکړي. مش کو بار بار یو سیټ لیکلیوم دی و نېشنل یو سیټ هم لیکل دي چې بای مسته سی بي وی راکې دا یو او چمون سی بي وی لري مو جنل لرو شین سی بي وی لري مو جنل لرو او دویم دا دی چې د دې دا د غسې کده کم اس کم په کنټرول کې کا
پاکل عبدالله کی پاتیر او کلونو کې زیات شمیر د پولیو کیسونه ریپورت کېدل. فلتیر دونیم کال راهیسې دلته کوم مثبت کیس نه دی ریپورت شوی. کل عبدالله او چمن په خوا یو ضلع و خو اوس دوی جلا جلا ضلع جوړې شوي دي. رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا کل عبدالله.
چه پا ازادهی او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جوان باید تا بلا پارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو اکسل عمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چه سه کڑی
تاسو هم بدلون راوسته سه
تاسو هم بدلون راوسته شه
تاسو هم بدلون راوسته شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته
که هغه وړو کې وي او که غټ
تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
خضر منردونکو د وایس اف امریکا دیوا ټی وی خبرونه ته غواګی د اوکراین په پوکروویسک خار باندې د روس لخوا دوه میزایل دغل شوې دي چې پکې و کسان وجل شوې دي. بلخو اوکراین دا وکړی دا چې د صدر زيلنسکي د وجن لپاره را لګل شوې د روس مخبر دوی نیولې ده. بلخو ته اوکراین دا هم ویلي دي چې د روس لخوا د حملو په خلاف ځوابي حمله د دوی په کومه به سره روانې دي. د وایس اف امریکا راپور تاسو په دغه زمون همکار ارباب محمود لی وړاندې کوي.
روس په اوکرين خپل بریدونو ته دوام ورکړي. اوکرينی چارواکي تور لګوي روس عام خلک پنخه کوي.
دوی بل څه هم نه غواړي. دوی جنگي جرمونو کې ککړ دي. دوی مونږ وجل غواړي, ژوبلول غواړي.
روس د ګل پورز د اوکرين مشرقي خار پوکروویسک کې دوه غبرګ میزایلي بریدونه کړي وو. پوکروویسک د دونیسک یو خار دی. دلته د روس او د اوکرين د ځواکونو ترمنځ توده جګړه لیدل شوې ده. د دونیس گورنر وای د سلويختو منټو په فرق سره په دې دوه میزایلي بریدونو کې د ستوک نه ودانې, ریسټورنټونه, دکانونه, انتظامی ودانې او د خارجي خبريالانو د خوخي یو هوټل په نخښه کړی شوې ده. د روس د دفاع وزارت ویل دي چې دوی په پوکروویسک کې د اوکرين پوزي ځایونه په نخښه کړی دي. روس د اوکرين په علاقو کې د پرمختګ داوي هم کړی دي. د اوکرين د صدارتي انتظامی مشر ویل دي چې په کوپیانس کې هم د روس په بمباره کې دوه کسان مړه شوي دي. بلخوا امریکا د اوکرين په اړه د جدا د سولې سرمشري ځغونډه کې د چین ګډون مثبت او د نتیجې وړ بللې دي. د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ وایان ماتیو میلر خبريالانو ته ویل دي چې د امریکا د قومي امنیت د مشاور جک سولیون او نائب خارجه وزیر وکټوريا نیولند په جدا کې د چین د استازي سره لیدلې دي.
believe it was productive that china
mung the chin sharkat da gati wad balu da yow shakhsi ya private nastawa zaka tafsil nasham sharikawale khumung da dui ratag musbit ganu zamung aham da da ris pate shwe de ka chin gwaadi che its a role wulu bai charta che da ukraine da khpalwaqai aw da sarhadun ehtiram pa zaiwi no da ukraine jagra pai tarasawulu ki chin da gati wad kirdar ada kawale shi.
د چین خارجه وزیر بنګي د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف سره په ټلیفون خبرو کې ویل دي چې د سولې په تړون کې به بیجینګ خپلواکا او به پری وی. مغربي چارواکي او سیډون کې غنی چې په غونډه کې د چین شرکت یقیني کولو کې د سعودي عرب سفارتکاري مهمه وا. په جدا کې د اوکرين په اړه دوه ورځنۍ سرمشریز او کونډه کې د دوه سلويختو نزجاتو هیوادونو او ډلو برخه اخیستل وه. د بریکس تنظیم غړي هم دغلته موجود وو. وروسته په غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. ماسکو دغه غونډه رد کړې او دا یې د کایف په شا د جنوبي نړۍ د ودرولو ناکامه مغربي هڅه بللې ده. متحده قامونو د خالی پورز ازمل کې د غلې په ګودام برید غندلې دي او ویلې دي چې ځانې شوی غلط دومره زیاته وه چې د یوې ورځې لپاره یې لږ تر لږه شپږ شپېته میلیونه خلک مړول شول. اوکرین ویلې دي چې د روس خلاف د دوی ځوابي عملیات دوام لري او دعوی یې کړی چې په ځینو علاقو کې د روس ځواکونه په شا تمبولې دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خبر مرتون کوسم تازه پام راګرځو د بل راپور په لوتا او د غ راپور زمونږ همکار نصر الله خان د وسف امریکا تیار کړی دی. په داسې حال چې په دویم نړیوال جنگ کې په هیروشیما خار باندې د غورځول شوې اټم بم کلیزه په جاپان کې منځل کیږي، ورته د چین او د شمالي کوریا لخوا خطر سیوا شوې دي. دغه خطر په خاطر د جاپان حکومت پلان لري چې د کال 2023 پورې خپل دفاعي بجټ دوه غبرګ زیات کی او توان تر لاسه کی چې د دښمن په اډو باندې د یا د دښمن د اډو پورې خپل حمله ورورځي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته راځي چې د ارباب محمود علي په دغه راپور کې در وړاندې کو تاسو ووري. او بخینه نصر الله اعظم همکار نصر الله خان،
په جاپان کې دوی د هباکوش په نوم پیژندل کیږي. په 1945 کال کې د دوی د جاپان په هیروشیما او ناګاساکی کې د اټمی بمونو څخه ژوندۍ پاتې شوی وو. په دوی کې درې اتیا کلن سویچی کېډو هم شامل دی.
ما په هوا کې د یو جاز آواز واورېدو. د بره کتلو سره د رڼا یو پړک وشو او دغه پړک سره زه 60 میټره لرې لګېدلی وم او بے هوشا شوی وم. زما د مور مخ او سینه یې سوځولې وه او زما نیم مخ سوځېدلی و.
د یو اندازې لاندې د هیروشیما او ناګاساکی اټمی بمونو سمدستي وروسته 215,000 خلک مړه شوي وو او په لسګونو زره نور بیا وروسته د تابکاری یا شواګانو نه ناروغۍ له امله مړه شوي وو. د هباکوشا او دغه متاثر شو ځایي خلکو تر څنګ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زرګونو استازو کې کېډو هم د اګست پر شپږمه هیروشیما ته سفر وکړ چې مقصد یې د سولې پیغام خپرول دي.
اوس د هباکوشا جوړېدو له خطر سره مخ دی او په اوکرين باندې د پوتن له یرغل سره دا خطر تر بل هر وخت زیات موجود دی.
په 1945 جنگ کې جاپان د ماتې وروسته خپل پوست کې کمی وکړ. د جنگ نه وروسته جوړ آئین کې هم جګړه د ملت په حق کې رد کړی شوه، خو جاپان اوس بدلیږي. هغه غږونه چې د بې وسلۍ کولو غږ کوي، د مخ په زیاتیدونکې کړکېچنې او د پوځونو نه ډک د هند بحر الکاهل سیمې د حقیقت سره مخامخ شوې. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې په لسګونو مزایل د جاپان سمندر ته توغولې دي او د تایوان او سویلي چین سمندر په شاوخوا کې د چین پوځي اقدامات د جاپان لپاره د نیغ په نیغه ګواښ په توګه لیدل کیږي.
د جاپان او چین ترمنځ د دفاعي ورچاو په برخه کې لوی فرق موجود دی. نو اوس د جاپان سیاسي مشران پوهیږي چې دوی باید دغه کمی پوره کړي او د جاپان خلک هم په دې کې د جاپاني سیاسي مشرتابه ملاتړ کوي، ځکه چې د جاپان خلک د اوکراین سره چې څه روان دي ورته ګوري.
جاپان په پام کې لري چې تر 2020 پورې دفاعي لګښتونه 2 چنده کړي او د بهرنیو ځواکونو په اډو د برید وړتیا ترلاسه کړي، کوم چې د لسیزو راهیسې یو ستر کرخوا. د اټمی وسلو په اړه هم د عام خلکو فکر بدلیدونکی دی.
د جاپان عام خلک تسلیموي چې دوی به د امریکا په اټمی وسلو باندې تکیه کوي.
د ډیرو هباکو شاو لپاره دا خفقونکي وختونه دي.
زه اندېښمن یم. دا خبره مهمه ده چې موږ پرې ځان پوه کړو چې د نړۍ د هېوادونو ترمنځ اختلاف پکار نه ده چې په طاقت سره حل شي.
جاپان یو نوی دور ته داخلي. د جګړې وروسته د مضبوط دفاع هغه خپل فکر پرېږدي. بل اړخ ته اټمي برید کې د ژوندۍ پاتې شو کسانو شمیره مخ په کمېدو ده. دوی دا ختمیدونکې هیله ده چې د هیروشیما او ناګاساکي د تباهۍ نه شوې زده کړې بهیر شي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
ڈیوا سروسی
په نایجیریا کې د بجلی د کموخت ستونزه تر دې حد رسیدلې چې د شپې په وخت هسپتالونه یا روغتونونه تړلې پراته وي. د دغه بجلی د حل لپاره د سولر نظام پر ځای کول یو ځنۍ لار ده او په دغه باندې یو امید ساتل کیږي چې ګنې دا به د ستونزه هواره کی. د وایس اف امریکا راپور په دغه زمونږ همکار شو زده تاسو وړاندې کړي.
د نایجیریا په ورستو پاتې سیمه او کلو کې د ماخام تیارې سره سم د هسپتالونو او د صحت د مرکزونو بندیدل یو عام خبره ده، ځکه دغه تل بجلی یا خوبینه او یا دومره کم وی چې هیڅ پرې نکېږي. خو چرته چې هسپتالونه بیا د شپې د ناروغانو علاجونه کوي، هلته د صحت کارکونکو د ناروغانو علاج پلاتینو یا بیټریانو کوي. دا حال د کارو د صحت د مرکز هم دی. د سر خار یو کلیواله سیمه چرته چې نرس روز باوتونګه هم کار کوي.
ریشیا وایما مونږ ته کار کول ډیر ګران وو. بیا د شپې په هسپتال کې د اپریشن کوونکو لپاره کار کول ډیر ګران وو. د بجلی د نشټوالي لوجي به نرسانو د شپې ډیوټي هم نه کوله او دوی به ډیری ویریدې هم.
څنګه زیاتې د دوايانو او ویکسینو خوندې کول هم لوی ستونزه ده چې له سبب یې نه یوازې د هسپتالونو کارکونکي، عام مریضان هم ډیر په مشکل کې وي.
د بجلی نشټوالي له وجې به حمله میرمنې د ماشومانو پیدایښ له هم دلته ناراتلې. بیا به کله کله نرسانی کوروي او کله چې به ناروغ میرمنې دلته راورسېدلې نو ورته به ټلیفون وشو چې یو میرمن د ماشوم پیدایښ لا راوستل شوی.
خود کارونو میکلی په دې صحیح مرکز یا وړو کې اسپیټال کې اوس کارونه بدلیږي. په دغه اسپیټال کې د شمسي بجلی ورکون کې وی کمپنۍ د مرستو ورستو اوس هر وخت بجلی وی ټونګاوای دا یو لوی بدلون دی.
کته سو چارچا پیره وګورې نو تاسو لیدې شئ چې اوس دلته بجلی شته، هر ځای رڼا ده او هر څه په نظر راځي. زموږ ویکسین په یو کوټو کې پراته دي او هر وخت ورکول لته تیار وي او ناروغ میرمنې هم خوشاله.
ټومیو بایو اوجو د دغه شخصي کمپني ویلسس انرژي مشر دی. دغه اداره په کال 2014 کې پرانستل شوه او تر اوسه یوازې یو هسپتال ته د بجلی ورکولو سهولت ورکړي. خو بایو اوجو وايي شمسي انرژي په ګرده نایجیریا کې د هسپتالونو لپاره یو ښه حل دی.
The power that they require on a daily basis is
Tomyo Bio Ojo zyatai da dwi che da rozana pa bunyat kam bijli pa karbi haga kamawi zaka da dwi sara lui mashinuna nishta kam sa che dwi karawi haga 100 kilowatt bijli gwaadi aw zama pa khyal da stunza pa wado wado shamsi stationo jodawlo hal ke deshi aw hum da hal mungrandi kaw. ویلسس انرژي یا شمسي بجلی په نایجیریا کې شروع شوې د توانایي پروژو کې یو ده. په نایجیریا کې په کال 2022 کې د خبرو شو شمیرو تر مخه د شمسي شیشونه 10 میگاواټ بجلی ترلاسه شوې و، کوم چې د کال 2021 نه 12% زیاته و. شعیب زاده، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټي وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. د ډیو ټي وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه مرکې تاسو د ډیو په ویب پاڼه www.radio.com باندې چلی رساته کړئ شي. دغه خبرونه کې تاسو لپاره د زده کړو په حواله سره، د اقتصاد په حواله سره، د ملکی حالاتو، د سیمایز حالاتو، د نړۍ په حالاتو باندې یو شمیر راپورونه مرکې او مهم معلومات تاسو لپاره زمونږ د ډیو همکارانو راټول کړی دي، راجمع کړی دي او همدغه ته دغلطه تاسو لپاره کې خو دي نو ضرور خپل ځان د نړۍ په حالاتو خبر کړئ، د سیمې په حالاتو خبر کړئ او ډیر څه چې تاسو زده کړئ هغه تاسو د ژوند یا په تجربو کې د هغه نه اضافه کړئ شي او دغه معلومات به تاسو د آینده په جوړولو کې وي رول لري. نو خامخا د نړۍ د حالات، د سیمې د حالات او د ډیر هغه څه نه خپل ځان خبر کړئ چې خپل ژوند ځان تاسو کوي. زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو ستاسو نو اخلم اجازه خښ په ولري دلته فهمه.